درنو دوستانو ستړي مشي وخت په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې. زه اجمل اندر ته د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې هر کله وایم. په دې خبرونه کې د خبرونه زیاته برخه د ازادي رادیو مجلې ته ځانګړې شوې چې و کلتوري ادبي او فرهنګي مجله ده. خو مخکې تر هغه خبرونه او ریپورتونه لرو په مخکې د دې سات خبرونه ته. دا خطر په پلازمینه دوه کې د امریکایي پلاوی او طالب استادو ترمنځ خبري پرون به نتیجې پای ته رسیدلې دي. خو چارواکي وایي چې د شنبه په ورځ به بیرته پیل شي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د دې هیواد د ازادۍ د ورځې په مناسبت وینا کې د امریکا د اردو ستاینه کړې ده. او د امریکا متحده ایالاتونو د جبل طارق په اپنا کې د ایراني کښتۍ نیول یو ښه خبر بل دی. بشپړ خبرونه واوري په سر کې هم د افغانستان په اړه. د قطر په پلازمینه دوحه کې د امریکایي هیات او طالبانو د استادو ترمنځ خبري پرون به نتیجې تمام شوې. په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سویل شاین تیر شپه ازادي رادیو ته وویل چې له امریکایي پلاوي سره به خبري سبا یعنی د شنبه په ورځ بیرته پیل شي. هغه په دې اړه چې د سولې د یو احتمالي تړون په وړاندې کوم خنډونه پاتې دي جزئیات ورنکړل. خو پرون یې ازادي رادیو ته وویل چې دواړه لوري د سولې یوې موافقې ته ډیر نږدې شوي او یوازې ځینې مسلې پاتې دي چې زیات بحث ته اړتیا لري. امریکایي پلاوي چې مشري د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی سلمی خلیلزاد کوي تر اوسه یې د روانو خبرو په اړه چې پرون شپږمه ورځ وه هیڅ نه دی ویلي. که د شنبې په ورځ هم د طالبانو استازی او امریکایي پلاوی یو جوړجاړي ته ونه رسیږي ښایي د دوی ترمنځ خبرې د بلې هغې غونډې په خاطر چې بل سبا به بیا په قطر کې جوړیږي ټکنۍ یا بیخي پای ته ورسیږي. د جرمني او قطر په کوربتوب په دغه دوه ورځنۍ غونډه کې چې د بین الافغاني ډایلوګ نوم ورکړل شوی د طالبانو استازو او یو شمېر افغان سیاستوالو ته بلنه ورکړل شوې. په کابل کې پر چاودیدونکو موادو بار د یو موټر په نیول کېدو سره په دې ښار کې د یوې احتمالي چاودنې مخه نیول شوې. دا خبره د کابل د امنیه قمندان جنرال محمد روشندل ازادۍ راډیو ته وکړه. نوموړي ویل چې دغه موټر پنجشنبه د کابل په پغمان ولسوالۍ کې کشف او چاودیدونکي مواد شنډ شول.
یو تیز رفتار موټر چې انفجار مواد ځای په ځای شوی وو د پغمان په ولسوالۍ پولیس چک پاینټ په پولیس لاسته راغله او انفجاري مواد یې خونسا شو.
خغلی روشندل زیاته کړه چې دا یو کورولا ډوله موټر و چې موټر چلوونکي په تیښته بریالی شوی. دغه په وینا دغه موټر له پغمان ولسوالۍ څخه کابل ته روان و. په چاودیدونکو موادو دغه موټر داسې مهال نیول کېږي چې د تېرې دوشنبې په ورځ کابل یوې زورورې چاودنې او له هغې وروسته د وسلوالې نښتې شاهد و. په ننګرهار کې په زرګونو بې ځایه شوې کورنۍ بیرته اصلي مینو ته ستنېږي. دا خبره د ننګرهار د والي ویاند تاولله خوږیاڼي تېر ماښام ازادۍ رادیو ته وکړه. وی ویل چې شاوخوا 14,000 کورنۍ چې د امنیتي ګواښونو له امله یې خپل کورونه پرېښي وو اوس یې په سیمو کې د امنیت د ښه کېدو وروسته بیرته خپلو کورو ته د تګ تابع کړي.
د 14,000 کورنیو لیوالتیا ښودلی چې خپلو سیمو ته ستنې شي. 2015 کورنۍ چې د کوټ بټي کوټ شینوارو او ممندرې ولسوالۍ اصلي استوګن و دوی د ښار او نږدې ولسوالۍ په بیلابیلو سیمو کې د نامنۍ له امله را بې ځای شوي و دوی خپلو سیمو ته ستنېدل پیل کړل.
د اسلامي دولت ډله یا داعش او وسلوال طالبان دواړه په ننګرهار کې د سپین غره په لمن کې په پرتو ولسوالیو او همدارنګه په یو شمېر نورو سیمو کې فعال دي. افغانستان د خپلې وروستۍ لوبې په بایللو سره د کرکټ له نړیوال جام له سیالیو څخه و. د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم وروستۍ لوبه پرون د انګلستان په لیډز ښار کې د ویست انډیز لوبې سره و چې د 23 منډو په توپیر یې وبایلله. ایران پرون په تهران کې د برتانیا سفیر هزار کړه وغته په جبل طارق ابنا کې د ایران د تیلو لیکدون کې وی کشته ضبطول غیر قانوني وبل. د خبره د ایران دولتي اژانس ارنا د دې هواد د بهرنیو چارو د وزارت د ویاند عباس موسوی له قوله کړي. د برتانیا د بهرنیو چارو وزارت هم تایید کړ چې په تهران کې سفیر هزار شوی. خدای هم ویلي چې هغه به د جبل طارق دغه اقدام څخه د برتانیا پر ملاتړ یو وار بیا ټینګار وکړي. د جبل طارق د ابنا چارواکو پرون د ورځې په پیل کې ویلي وو چې د ایران د تیلو لیږدولو یوه کښتۍ د اروپایي ټولنې له بندیزونو څخه د سرغړونو په ترڅ کې چې سوریې ته د تیلو لیږدولو شک پرې کېده نیولې ده. د امریکا متحده ایالاتو بیا په جبل الطارق ابنا کې د ایران د دغه کښتۍ د نیولو هرکلی کړی دی او دا یو ښه خبر بللې. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولټن په خپل ټویټر ویلي امریکا او متحدان به د ایران او دمشق ترمنځ د تیلو د ممنوع تجارت مخنیوي ته ادامه ورکړي. ملګری ملتونه وایي چې په وینزویلا کې په تیر یو نیم کال کې د امنیتي عملیاتو په ترڅ کې نږدې 1000 کسان وژل شوي. د ملګرو ملتونو په ریپورت کې خبرداری ورکړل شوی چې ډېر دغه وژنې ادامونو ته ورته دي. په ریپورت کې ویل شوي چې خلک نیول شوي، وشتل شوي او د جرمونو صحنې په لاس تاسې جوړ شوي چې وښیي دوی له پولیس سره مقاومت کوه. په ریپورت کې د امنیتي ځواکونو لخوا له محاکمو پرته د ترسره شوو وژنو ادعا ډېره ټکان ورکوونکي بلل شوي. ریپورت په وینزویلا کې پر سیاست، ټولنې، مدني ټولنې او اقتصادي کونو دا سختې ری بللې او د وینزویلا له چارواکو د سم دستي پای ته رسیدو غوښتنه کړې. د وینزویلا د ولسمشر نیکولاس ماډورو ادارې تر اوسه د دغه ریپورت په اړه رسمي عکس العمل نه دی ښودلی. نوموړی چې په 2013 کال کې واک ته رسېدلی او د تیر کال له جنجالي انتخاباتو وروسته یې په جنوري کې دوهم ځل لپاره د ولسمشر په توګه لوړه کړې، په هیواد کې له پراخو اعتراضونو سره مخ دی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د دې هیواد د ازادۍ د ورځې په مناسبت په وینا کې د امریکا د اردو ستاینه کړې. منتقدان وایي چې نوموړي د دې بې طرفه مناسبت په سیاسي او نظامي کولو په امریکا کې د څو لسیزو سنتي اصول مات کړي دي. د جولای په 14 نیټه د ولسمشر وینا د ابراهیم لنکلن له 90 کلن یاد سلی بهر د الوتکو له الوتنې او نظامي رسمي ګزر سره یو ځای وه. د ولسمشر ټرمپ پلویانو بیا نوموړی د امریکا د پوځي ځواک د لمانځلو په خاطر ستایلی دی. یو شمېر اعتراض کوونکو بیا پر ولسمشر ټرمپ له دې کبله انتقاد کاوه چې ځان یې د خپلواکۍ د هغه جشن په مرکز کې ځای کړی چې یووالي ته ځانګړی شوی. د امریکا ډیموکرات ګوند د ولسمشر ټرمپ لخوا د خپلواکۍ د ورځې دا ډول لمانځل انتخاباتي لاریون بللی. هاری ټرومن د امریکا وروستی ولسمشر و چې ولسیزې مخکې یې د امریکا د خپلواکۍ د 115 کلیزې په مناسبت د خلکو یوې غونډې ته وینا کړې وه. او د دې ویرشته چې د تونس په سواحلو کې د یوې کښتۍ د ډوبېدو په پیښه کې شاوخوا 80 تنه کډوال مړه شوي وي. دا خبره د مهاجرت نړیوال سازمان یا IOM یو ویان کړی. هغه ویلي د تونس په سواحلو کې د یوې کښتۍ ټوټې موندل شوي او 4 تنه ژغورل شوي. ژغورل شو ویلي چې یوه کوچنۍ کښتۍ کې 80 کسان سپاره وو چې د ده په وینا د دې ویرشته چې شاوخوا 80 تنه به مړه شوي وي. دا مې په میاش کې هم د تونس یو ساحلي خارته نږدې سوایلو کې د یوې کښتۍ د لوبیدو په پیښه کې لږ تر لږه 70 کسان مړه شوي وو. دا وو خبرونه. دوستانو خبرونه مل ازادۍ راډیو نو واوریدل. لکه مخکې مو چې وویل د خبرونې سیاته برخه د ازادۍ راډیو مجلې ته ځانګړې شوې ده، خو په سر کې څو ریپورټونه راخلو. د قطر کې د کیدونکو بین الافغاني خبرو یو شمېر ګډونوال هیله مندي چې دغه خبرې به د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرو ته لاره هواره کړي. دا خبرې د جرمني او قطر په کوربتوب د راتلونکي اونۍ د یکشنبه او دوشنبه په ورځو په قطر کې کیږي. د افغانستان جمهور ریاست واربیا ټینګار کړی چې د حکومت استازي به په خبرو کې ګډون ونه کړي. نوریاس نوري په اړه رپورټ لري.
د افغانستان جمهوری ریاست وای د سولې د هر هغې پروسې ملاتړ کوي چې په نتیجه کې د افغانستان د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ مخامخ خبرو ته زمینه برابره شي. دغه څرګندونې د افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقي پرون ازادي راډیو ته هغو بین الافغاني خبرو ته چې ټاکل شوې بل سبا د یکشنبې په ورځ په قطر کې پیل شي په اشاره وکړې. ښاغلي صدیقي ټینګار وکړ چې د افغانستان د حکومت استازي به په دې غونډه کې چې دوه ورځې به دوام وکړي ګډون ونه کړي.
هغه کسان چې دعوت شوي هم دي هغوی به د خپل شخصي ظرفیتونو نمایندګي کوي او هغوی د شخصي توګه باندې د هغه آلماني نهاد لخوا دعوت شوي دي. د افغانستان حکومت به ګډون نه لري او موږ به وګورو چې د دې غونډې نتایج به څه وي او څه موارد به هلته مطرح کیږي.
د ولسمشر ویان دغه راز په قطر کې د امریکایي پلاوي او د طالبانو د استازو ترمنځ روانو خبرو په اړه چې پکې د لوی پرمختګ خبرونه ورکول کیږي وویل د افغانستان حکومت د قضیې مهم اړخ دی او همدغه حکومت دی چې د سولې او احتمالي موافقه به عملي کوي. نو د دغو خبرو نتیجه به هله ماسره وي چې طالبان د نړیوالو لخوا زموږ د متحدینو لخوا وهڅول شي تر څو د افغانستان له حکومت سره مخامخ خبرې اترې پیل کړي. په قطر کې د امریکا او طالبانو د استادو ترمنځ د ووم دور خبرو ترڅنګ د دغه بلې غونډې د جوړېدو اعلان څو ورځې مخکې د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني ځانګړي استازي مارکوس پوتسل وکړه او ویل چې د دې غونډې چې جرمني او قطر یې په ګډه جوړوي ګډونوال به په انفرادي توګه پکې برخه اخلي. هغه دا غونډه په افغانستان کې د سولې لپاره او هم د جګړې د ښکېلو اړخونو ترمنځ د اعتماد د رامنځته کولو لپاره مهمه وبلله. تر دې مخکې موسکو د دا ډول دو غونډو کوربه و چې پکې د افغانستان د یو شمېر پېژندل شوو سیاسي څیرو تر څنګ د طالبانو د قطر د دفتر یو شمېر غړو هم ګډون کړی و. تر اوسه د دې کومه نښه نښانه نه ده لیدل شوې چې دغو غونډې دې د سولې د پروسې له پیاوړي کېدو سره مرسته کړې وي. اوس پوښتنه دا ده چې د قطر دا غونډه به له پخوانیو هغو توپیر ولري. د افغانستان د سولې د عالي شورا مرستیال مولوي عطاور رحمان سلیم چې ورته په دې خبرو کې د ګډون بلنه ورکړل شوې تیره شپه ازادي راډیو ته وویل چې دی د غونډې ته خوشبین دی.
امیدوار یم چې هلته کې د اعتماد فضا رامنځته شي او هغه لارې وسنجول شي او هغه لارې جوت شي چې د هغه په نتیجه کې موږ هغه اصلي مذاکراتو ته رسمي مذاکراتو ته موږ رسېږو.
د دې غونډې تنظیموونکو د ګډونوالو د شمیر په اړه څه نه دي ویلي، خو یو شمیر سرچینو ازادي راډیو ته د شاوخوا شپېتو کسانو خبره کړې چې په دې غونډه کې به ګډون کوي. طالبانو هم له خپل لوري په دې غونډه کې د ګډون لپاره تیاری ښودلی دی. دغه غونډه بل سبا داسې مهال پیلېږي چې په دوحه کې د امریکایي پلاوي او طالبانو د استازو ترمنځ خبرې چې پرون یې شپږمه ورځ وه بې نتیجې پای ته ورسېدي او ټاکل شوي چې د شنبې په ورځ له سره پیل شي. دا خبره د طالبانو د قطر د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین تېره شپه ازادي راډیو ته وکړه. هغه پرون ازادي راډیو ته ویلي و چې د سولې د یوې موافقې لپاره کار په سلو کې اتیا بشپړ شوی، خو ځینې مسایل زیات بحث ته اړتیا لري.
بلخوا تر اوسه د څرګنده چې په قطر کې به په راروانو بین الافغاني خبرو کې کوم کسان ګډون کوي، خو په ټولنیزو او نورو رسنیو کې د یو شمېر سیاستوالو نمونه اخیستل کېږي. د افغانستان د سولې د عالي شورا یو شمېر غړو ته هم په دې خبرو کې د ګډون بلنه ورکړل شوې. یو هم د دې شورا مرستیال مولوي عطاور رحمان سلیم دی. نوري اس نوري ورڅخه د مرکې په پیل کې د غونډې د اهمیت په اړه د هغه نظر پوښتلی.
اهمیت په دې کې ده چې خلیزاد دی تیم دی هم پړاو نه رسول دغه ناشته دایریږي او ډیر ناشته نوري هم وي دغه ناشته نه رسول دغه غونډه دایریږي او هغه نه علاوه په خاص یو حالات کې چې ټول صلح طرف ته لیوال دي او صلح طرف ته علاقه مند دي دغه ناشته دایریږي. اول ځل دی چې طالبان هم پکې لکه رسمي د خود طالبانو د آدرس نه د خپل ذاتي د آدرس نه هغوی هم پکې هغوی هم آمادګي نیول ده چې موږ هم ګډون کوو او د دې خوا هم خلک پکې ګډون کوي. نو زه وایم زما په نظر باندې په همدغه حالاتو کې په همدغه شرایطو کې محض دغه ګډون چې دغه خلق تقریبا درې شپېته یا دوه شپېته کسان کارپوی خلق په صلح باندې بلد خلق هغه کسان چې مخکې په صلح په رابطه باندې هغوی کارونه کړي دي او اوس هم د مختلف د افغانستان د اقشارونه خلق پکې ګډون کوي دغه خپله جوتۍ چې دغه ناشته مهمه ده او د اهمیت وړ دی.
تاسو دغه غونډه ډېره مهمه بولئ، څومره هیله من یاست چې دغه غونډه به د سولې د پروسې له بریالیتوب سره مرسته وکړي؟
امیدوار یم چې د اعتماد هلته کې د اعتماد فضا رامنځته شي او هغه لارې وسنجول شي او هغه لارې جوت شي چې د هغه په نتیجه کې موږ هغه اصلي مذاکراتو ته موږ رسېږو یا رسمي مذاکراتو ته موږ رسېږو. هغه لارې چارې وسنجو چې موږ ته کومک وکړي د خپل د هدف د رسېدو لپاره. نو زه امیدوارم چې انشاءالله دغه خلق چې راغونډېږي دغه مجموعه چې راغونډېږي نو په یو ورځ کې یا په دوه ورځې خو سړی نه شي کولی چې ټول مسایل مطرح کړي او نتیجې ته ورسېږي او دغه ناشته د نتیجې د رسېدو لپاره هم نه دی، صرف یو مقدمه جوړوي ابتدایي کارونه باندې ابتدایي امور باندې غور کوي چې موږ څنګه کولی شو چې اصلي مذاکراتو ته ورسېږو. نو زه امیدوارم چې انشاءالله دغه کار به وشي.
د سولې د عالي شورا مرستیال مولوی عطاور رحمان سلیم چې تاسو ورسره د قطر د راتلونکي بین الافغاني ډایلوګ په اړه مرکه اوریده. زموږ غلازادې رادیو راوړي
راپور. زموږ قضاوت ستاسو.
او سمدا چې لویدیزی رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي، صفی الله ستانکزی ورته کتنه کوي. ورپسې د ازادي رادیو مجله خبرې کوي.
Stars and Stripes امریکایي ورځپاڼې د افغانستان د سولې په تړاو د امریکا متحده ایالاتونو او طالبانو اووم پړاو خبرو باندې مقاله لیکلې ده. ورځپاڼې لیکلي امریکایي او طالب مرکچیان له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو او له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د طالبانو له لوري د باور وړ تضمین د څرنګوالي په باب د یوې مساویدې په ترتیب تود بحث لري. دواړه خواوې ظاهرا له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو د مهالویش د ټاکلو په اړه اختلاف لري. Stars and Stripes لیکلي متحده ایالاتونه په دې اړه د پریکړې لپاره رضایت وخت غواړي. د طالبانو له خوا له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې ضمانتونه له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتل اوربند او بین الافغاني خبرې د طالبانو او امریکا د بحثونو مهم مسایل یات شوي. د افغان سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد ویلي موافقه باید په دې ټولو څلور موارد وشي. طالبان بیا وایي دوی ته له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتل مهم دي. د افغانستان په وړاندې د ترامپ تردید خطرناک ده. دا د انډیپندنت پرژن برټانیا یو ورځپاڼې د یوې مقالې عنوان دی چې د افغانستان په برخه کې د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د وروستیو څرګندونو په اړه چاپ کړي. په مقاله کې له فاکس نیوز ټلویزیون سره د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د یوې وروستۍ مرکې په اساس راغلي چې ښاغلي ترامپ ویلي لیواله دی له افغانستانه 9000 امریکایي سرتیري وباسي، خو له دې اندېښنه لري چې افغانستان بیا د تروریستانو په مرکز وانه وړي. د مقالې لیکوال لیکلي د تروریستانو په وړاندې د افغان پوځیانو یوازې پرېښودل به خطرناکې پایلې ولري. وړاندې د ښاغلي ترامپ په حواله راغلي د امریکا پوځي مشرانو دته ویلي تر هغې چې په امریکا کې له تروریزم سره مبارزه وشي ښه ده په افغانستان کې دننه له تروریزم سره وجنګیږي. انډیپندنت ورځپاڼې لیکلي ترامپ باید تردید ونه لري ځکه دا ښکاره خبره ده چې افغانستان لا هم له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې ځان بسیاته نه دی رسېدلی. د مقالې لیکوال له افغان پوځیانو سره د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت مؤثر بللی او ویلي دي ښه ده تر څو نورو کلونو پورې د دې ماموریت په دوام د افغان پوځیانو ورتیاوی دی کچې ته ورسیږي چې په یوازې ځان له تروریزم سره مبارزه وکړي. په مقاله کې راغلی لدی چې اوس وخت طالبان د افغانستان د څو گاونډیو هیوادونو ملاتړ له ځان سره لري. له افغانستان د ناټو ځواکونو استل او د تروریستانو په وړاندې د افغان پوځیانو یوازې پرېښودل به خطرناکې پایلې ولري. په تر ټولو سخت وړاندوینو کې د لیکوال په باور اند دی ویره هم شته چې دا هیواد یو اربیا د نړیوال تروریزم په مرکز واوړي.
آزادی رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور
د آزادی رادیو درنو اوریدونکو د ادب، هنر او فرهنگ درنو مینوالو په سلامونو او نیکو هیلو موز محبوب شاه محبوب د ازادي رادیو مجلې په وړاندې کولو هرکلی کوم. د مجلې په نننۍ غړنه کې مو د فرهنګي خبرونو ترڅنګ هنري راپور برابر کړي.
د لیلی دوسترګې مجنون پیژنې، د ازادي قیمت پښتون پیژنې، د ازادي قیمت پښتون پیژنې.
په هنر جاج کې د هنري ژانرونو د نمونو جاج اخلو.
خو مګول د وخت په تیریدو سره غزل هم دغه چوکاټ ته تغیر پیراغی. په موضوعي لحاظ باندې
فنکار برخه کې د مسافر او ځوان هنرمند شمالي افغان پر ژوند او هنر غږیږو.
لغوندې خو ورته ډیر وزړتن وایم، ډیر سمې پزړه کې دی لوک پزړته وایم.
او رحمین خیال کې مو د روان زمان ویرجن سفر کیته لیکل شوې نظم را مغخته. خدای دانو څنګه وی شو چې زه اور باندې سوځیږم او غره پورې خان دی. خدای دانو څنګه ژوند شو چې زه مړیم خو ژوندی یم. خدای دانو څنګه شور دی چې خاموش خاموشی دی. د خبرونه په پیل کې مریم توخی ته غوښیږي چې د تیرونی فرهنګي خبرونه وړاندې کوي.
د افغانستان د خزانو اثر یو نیم میلیارډ ډالر عاید د دولت خزانه ته وارد کړی دی. د افغانستان د خزانو د اثر لنډارې څخه په وروستیو دوو کلونو کې په چین کې یو نیم میلیارډ امریکایي ډالر د دولت د خزانه حساب ته عاید وارد کړی دی. د ملي موزیم رئیس محمد فهیم رحیمی وویل چې د افغانستان د خزانو آثار د هیواد له پنځو لرغونو ساحو څخه ترلاسه شوي دي او په ټولیزه توګه 211 اقلام پکې شامل دي. هغه زیاته کړه چې دغه آثار په وروستیو دوو کلونو کې د چین په نندارتونونو کې نندارې ته وړاندې شو او په دې موده کې یو نیم میلیارد امریکایي ډالر د افغانستان د دولت حساب ته عاید وارد شوي دي. نوموړی وایي د افغانستان د خزانو د اثارو یوه برخه د فلول غونډۍ له لرغونې ساحې څخه ترلاسه شوې ده چې د برونز دورې پورې اړه لري او 3600 کاله تاریخي لرغونتیا لري. دغه راز د اثارو بله برخه په ایخانم پورې اړه لري. ایخانم په تخار ولایت کې لرغونی ښارګوټی دی او له دغه ساحې څخه ترلاسه شوي اثار د باختري یونان د فرهنګ څرګندوی دی. د ملي موزیم رئیس څرګنده کړه چې د افغانستان د خزانو یو شمېر نور اثار د طلاتپې لرغونې ساحې څخه چې د جوزجان ولایت د مرکز شبرغان ښار په 1.5 کیلومتر واټن کې موقعیت لري ترلاسه شوي دي چې په دغه اثارو کې 10 سرو زرو ګاڼې او لوښي شامل دي. په همدې ترتیب د اثارو یوه بله برخه په 2 میلادي پیړۍ پورې اړه پیدا کوي چې د پروان د بګرام له لرغونې ساحې څخه او یو اثر هم د بلخ د زرګرانو غونډۍ له لرغونې ساحې څخه ترلاسه شوي دي. رسنیو او اطلاعاتو ته د لاسرسي د قوانینو په باب د تخار خبریالانو ته سیمینار ورکړ شو. دا ټولیزو رسنیو او اطلاعاتو ته د لاسرسي د قوانینو د پوهاوي په موخه دغه سیمینار په تخار کې جوړ شوی و تر څو خبریالان اطلاعاتو ته د لاسرسي د قوانینو په اړه پوره معلومات ولري. د تخار د اطلاعاتو فرهنګ رئیس فاروق الله عظیمي وویل په هغه سیمینار کې چې د اطلاعاتو فرهنګ ریاست په نوښت د خبریالانو په ګډون په دغه ولایت کې جوړ شو، ټولیزو رسنیو ته د قانون او اطلاعاتو ته د لاسرسي په باب معلومات ورکړ شول. ګډونوالو دا ډول سیمینارونه ګټور وبلل او زیاته کړه کچېرې په نورو برخو کې ورته سیمینارونه جوړ شي نو ګټور به تمام شي. په کابل کې به د استاد کمال الدین بهزاد سیمینار جوړ شي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت د فرهنګ او هنر د معین پوهان محمد رسول باوري په مشرۍ تېره اونۍ د استاد کمال الدین بهزاد سیمینار د جوړولو لپاره د تیاری کمیسیون ناسته جوړه شوه. په دغه ناسته کې لومړی د تیرې ناستې د پریکړو او ترسره شویو فعالیتونو رپورټ د کمیسیون غړیو ته وړاندې شو او د کار د چټکوالي او موثروالي په برخه کې لازمې مشورې وشوې. وروسته د کمیسیون غړیو ته د میلمنو د نوم لړ په باب چې سیمینار ته رابلل کیږي او د سیمینار د مقالو د انتخاب په باب خبرې وشوې او د کمیسیون غړیو د سیمینار نښان هم وټاکه.
تیره اونۍ په غزنی کې د افغانستان د خپلواکۍ د سلمي کالیزې په ویاړ د فرهنګي اونۍ پرانیستونکې غونډه وشوه. په دغه غونډه کې د محلي او نظامي چارواکو ترڅنګ سلګونه تنه شاعرانو، لیکوالانو، د پوهنتون استادانو او د قلم خاوندانو ګډون کړی و. دا غونډه په دریو برخو وویشل شوه. په لومړۍ برخه کې مشاعره، په دوهمه کې د پوهنتون د استادانو له لوري د خپلواکۍ پر تعریف، ارزښت او ساتنه رڼا واچول شوه او په دریمه برخه کې سندریز بندر هم و. په غزنی کې زموږ خبریال حبیب الرحمن تاثیر دغه غونډې ته ورغلی او راپور یې ترې برابر کړی.
د لیلی دوسترګې مجنون پیژني، دا زادې قیمت پښتون پیژني، دا زادې قیمت پښتون پیژني.
دا تیر یک شنبه په ورځ په غزنی کې د افغانستان د خپلواکۍ د سلمي کالیزې په ویاړ د فرهنګي اونۍ پرانیست غونډه وسوه. په دغه غونډه کې د محلي او نظامي چارواکو ترڅنګ سلګونه تنه شاعرانو، لیکوالانو، د پوهنتون استادانو، د قلم خاوندانو، مینوالو، ښځو، ځوانانو او لسی خلکو ګډون کړی و. دغه غونډه چې په دریو برخو ویشل شوې وه، په لومړۍ برخه کې مشاعره، دوهمه برخه یې د پوهنتون د استادانو له لوري د خپلواکۍ پر تعریف، ارزښت او ساتنه رڼا اچول، دریمه برخه یې هم سندریز بنډار و. د غونډې لومړۍ برخه مشاعره د غزنی والي وحیدالله کریمزي په علمي او فرهنګي خبرو پیل سوه. هغه له شاعرانو غوښتنه وکړه تر څو په خپلو شعرونو کې ملي یووالی، پرمختګ، مینې او ورورۍ ته پام واړوي.
ټول شاعران د مخالفت داسې انځور کا، واقعیتونه داسې بیان کا تر څو د هیواد ملي ګټو، د افغانستان د خلکو وحدت، یووالی، اتفاق، اتحاد ته پکې صدمه ونه رسي، بلکې هغې ته یوه غوټه ورکړه. اشعارو کې به موږ ډېر ښه واضح پیغامونه ولرو. هغه ستونزې، هغه مشکلات چې په ټولنه کې وجود لري او هر یې په هر قشر د ټولنې یا حکومت یا ولس پورې تړاو ولري، دا به داسې انځور کا او د مسؤلینو مخ ته به یې کیږدي تر څو یې په حل کې اقدام وشي.
غازی غلی غلی ګوري، بیا له ګوره زموږ کور ته، زموږ چغو فریادو ته، زموږ ځوږ، زموږ شور ته. هغه شور، هغه غوغا چې پیړۍ وړاندې کړه د پورته، په خپل کور کې خپلواک کړو، پرې یې نه ښودو پیغور ته.
له مشاعرې څخه وروسته د غونډې دوهمه برخه د حقوقو او علم په تعریف کې د ازادۍ پیژندل د انسان لپاره د هغې ارزښت د افغانستان په استقلال کې د نړیوالې زمینې عوامل او انګازې تعریفول د افغانستان د ازادۍ په پروسه کې په داخلي اړخونو رڼا اچول په ازادۍ باندې د نوې او عصري ټکنالوژۍ اثر درلودل او تشدد فکر اختلاف او وچفکرۍ د تلپاتې ازادۍ لپاره ګواښ بلل کېدل پر موضوعاتو علمي او اکاډمیک بحث وسو چې د دولتي او خصوصي پوهنتونونو استادانو پکې ګډون کړی و. د دغه بحث کوربتوب په غزني پوهنتون کې د پښتو ژبې او ادبیاتو استاد پوهنیار مصطفی سپا پر غاړه و.
د ګران هیواد افغانستان د ازادۍ د سلمې کلیزې په مناسبت را ټولو ګډونوالو سلامونه. دغه اکاډمیک بحث کې را سره په غزنی کې د شته دولتي او خصوصي پوهنتونونو یو شمېر محترم استادان برخه لري. دوی به د ازادۍ پر ماهیت، ارزښت او په اوسنیو شرایطو کې د امان الله خان په میراثونو باندې سره بحث کوو.
په غونډه کې ځای پر ځای د ښوونځیو د شاګردانو له لورې ترانې هم وویل سوې چې د ګډونوالو په چکچکو بدرګه کېدې. د غزنی د اطلاعاتو فرهنګ رئیس بشیر محمدی وایي دا په غزنی کې د فرهنګي اونۍ د غونډو د لړۍ یوه برخه ده چې تر اوسه پورې درې غونډې ترسره سوي او نورې به هم وخت په وخت روانې وي. ازادي راډیو ته یې وویل غزنویان هنري خلک دي او هنري ژوند غواړي.
لنی کمرغه په غزنی کې د افغانستان د ازادۍ د سلمې کلیزې په ویاړ فرهنګي و نه درلوده ملي ترانې، ملي سندرې، کنسرتونه، نندرتونونه او مختلف برنامې هم درلوده. د استقلال په مورد هم څېړنیز بحثونه درلودل. د دې ټولو هدف دا دی چې موږ نړۍ ته وښیو چې په غزنی جګړه تپل شوي غزنویان با هنره خلک دي او په هنر ژوند غواړي، او دوی هم په زرګونو کسان راټول شول په دې برنامه کې ګډون وکړ.
غونډه چې مازدیګر پیل سوې وه د شپې ناوخته په ملي سندرو او ملي اتڼونو سره پای ته ورسېده.
کله چې د یوې ټولنې هنري، فرهنګي او ټولنیزه برخه د علمي بنسټ پر خوا روانه وي، نو نومونې هم د علمي منطق او استدلال پر بنسټ کیږي. هغه نومونې چې په غیر علمي شکل رامنځته شوي وي اصلاح کیږي او د علمي بنسټ له مخې درستې بڼې ټاکل کیږي. په پښتو ادبي دایره کې د ادبي او هنري ژانرونو د نومونې مسئله یو کړکېچنه او لسنځو ډکه مسئله ده. د هنر جاج نننې برخه کې د ادبي او هنري ژانرونو د نومونې په پار د کابل پوهنتون له استاد پوهنوال ډاکټر لال پاچا ازمون سره غږیدل یو.
هنر جاج
ډاکټر صاحب، په پښتو ادبیاتو کې په خاص ډول د هنري ژانرونو لپاره کوم نومونې چې شوې دي، دغه نومونې څه ډول شوې؟
دا نومونې مونږ یا د پښتو منظوم ادب په دوو برخو کې ویشو. یو برخه فولکلوري ادبیات دي یا شفاهي یا ګړنی ادبیات، او دویمه برخه دیوانی ادب دي. ښه، شفاهي ادب کې هم چې کوم نومونې تر موږ راغلي دي، دا موږ د امغه د ولس له نمونه راخسي چې ولس ورته څه ویلي دي، امغه نمونه موږ هم ورکړي دي. یعنی دا دوی کې جوړ شوی نمونه چې یو ادیب پاتېږي، څېړونکی یا محقق پاتېږي، د ته نوم ورکي، دا کم ښکاري. اوس بیلګی سروکستان نوم نه دی، دا خپل ولس ورته ویلی دی، دا سروکی دی، سر نه اخیستی دی. کنه معنا دا چې یو دوه درې مصرې ویل شوي دي، هغه نه وروسته بیا په دې سر کې دوی په موسیقۍ کې ټپې ورچولي دي، وسر غبرګي کړي دي. سروکی هغه سر نه اخیستی دی، د نوم یې ورته ورکړی. لنډۍ، ټپه او همدارنګه مصره، دا هغه نومونه دي چې دا ماته نه دي ورکړي، دا مولس ورکړي دي. په یو سیمه کې ټپه بولي، په بل سیمه کې لنډۍ بولي، په بل سیمه کې مصره بولي، او کداش کوم بندم هم ولري او لري بای. او دا په لنډۍ کې هم دو دوه نمونه راغلي دي، استعمال شوي دي. همدارنګه ببولالی دم تانه دا ور کړی د نن تان دا ور کړی دا نوم هم ولس ور کړی چې ببولالی
یو خواغه نمونه شو ډاکټر صاحب چې اغه ولس ور کړی دی یو هغه نمونه او ژانرونه دي چې مختل نور ادبیات راغلی
همدازه وسم رازم هم دی تم کنه یو خود داو یو د دیوانی ادب خبرې دي چې اغه دیوانی ادب مونږ ورته وایو اغه ادب دی چې تحریری لیکل شوی ادب دی او اکثره وخت د فورمونه لو د نورو ژبونو په اغیز باندې راځي خو بیرته بیا د هر ژبې اروزی جوړښت لغه فرق دی هغه غاسی نوی مثلا غزل دی د غزل شکل او جوړښت پام دی ډول باندې قافیه څنګه تکرار شي او مطلع ولري او نور مصری څنګه په قافیوي جوړښت سره برابر وي د هغه څه دي چې زموږ شاعر یا زموږ ناظم دا د نورو د ادبیاتو نه په اغیز باندې لیکلي او دا تعریفونه هم دغه راغلي دي همغه دغوی تعریفونه دي موږ هم کټ مټ راخیستي دي او بیرته بیا پرې سوچ نه ده کړی یا کاره کړي نه دي قصیده همداسې درواخله رباعي همداسې درواخله دا هغه دي چې د نورو ژبو نه په اغیز باندې یا د نومونو په حساب راغلي دي خو ګوره زه یو خبره کوم چې دا باید وویل شي خلکو ته چې جوړښت یې یا روزي جوړښت یې بیا د هغه په څیر نه دی اوس زه درته وایم قصیده تر غزل وړاندې ده
په
تاریخي قدامت کې په ویل شوو برخو کې قصیده وړاندې ده ځکه قصیدې خپله درې برخې لرلې او دا برخې چې قصیده چې راغلې زموږ د فارسي ادب نه راغلې ده دا درې برخې چې هغه اوله برخې مثلا تغزل وه تشبیب وه دعایه ګریز وه صحیح وه دا هغه برخې دي زموږ په ادبیاتو کې زموږ پښتو ادبیاتو کې موږ قصیده بیا څه شته وویلې موږ قصیده هغه ته ویل چې غزل به اوږد شو بیتونه به ډېر شو موږ به ویل ګوندا قصیده ده دا نه ده قصیده قصیده که په اغه مفهوم راخلی چې د نورو ادبیات نوم تر اغلی ده موږ له دغوتو په شمار دوه قصیدې لرو
اغه د کاروندوی غوري
او د شیخ حسن سوری
دا په برابر
دا قصیده برابر زکه چې الته مغه د تغزل برخښته د تشبیب برخښته یا د امدا دوایا غوريز دا برخم پکشته صحیح ته دا اغه نه راوړاندې چې دونه قصیدې ولولې ته په کې دا شینه نشي پیدا کولای یعنی اغه ادب چې دیوانی دی مثلا د خوشحال خان په قصایدو کې دا برخمه لیدل نشته د رحمان بابا نشته د حمید بابا نشته کوم څوک جګیږي هغه څه قصیده نه وي او دا ولې نه وي دا د سې د چ په وخت د وخت په تیرېدو سره د فورمونه یو لبل نه د سې زیږي په فارسی ادب کې اهم د قصیده چې را پیدا شول خلکو بیا وخت نه لري چې د سې وګدي وګدو شعرونه واوري او وي او دا اکثره د پاچاهانو ستاینه تا او کنه د اشخاصو ستاینه ته بدول کېده ورور پاکي نو وخت دار امنس شو د تغزل بر خرابېل شو دا غزل او غزل کې ټول استایل شروع په استایل باندې کېدل سي ټوټه ټوټه شو قصیده ځکه یو ټوټه څنګه بیل شو قصیده په هغه شکل باندې پاتې نه شو لکه زیږېدل چې و د تغزل غزل تن رامنځته شو یا مثلا دینه دو بیت اخواته شو دو بیت اخو یو بل فورم وځيګو په پښتو ادبیت ته چرش لپرته لغه دوه قصیدو چې ما زما د چرډن د مخې چاغه د دغه قصیدو په شرایطو باندې برابرې دي ما په پښتو کلاسیک ادب کې او په اوسنی ادب کې البته څومره چې ما مطالعه کړې ده ما دغه قصیدې به پیدا نه کړې دغه قصایدو په نامه باندې څه شی ویل شوی دي دا فقط هغه وګد نظمونه دي
د ته مونږ په پښتو کې کوم
ځانګړی نوم هغه نوم چې ورته زموږ سازان ټاکل چې بوللې ورته ویل راځي چې د بوللې وو دا ما یو وړاندې زم کړه ده چې د قصیدې سره فرق وشي راځي دې ته بوللې وو او دا به څنګه کوو دا یو موضوعي تسلسل لري سر تر پای چې د غزل نه فرق وشي په بیتونو ګور ته دغه نشي کولای توپیر نشي کولای چې بیتونه زیات یا بیتونه کم دي دا څه خبرې دي صحیح دا 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 کوم دا معیار نه دی
مثلا
معیار ته شعر مثلا ته سر نه تر پایا پورې یو موضوع دا سی و پالی چې کدا یو بیت کنډو شي ممکن دا موضوع دغه شي
لمنځه لاړ شي
صحیح غزل سره به فرق راځي چې وکړو غزل هم دغه یو 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 دوره وهلې ده اما که د یوازې د خایست او د صفت دوره ده کنه چې دا خایست صفتونه استایلې کوم خو موږ ولیدل چې وخت په تیرېدو سره غزل هم دغه چوکاټ کې تغییر پکې راغی
په موضوعي لحاظ
باندې د انزور له مخې هر بیت ځان ته تقریبا یو انزور وصلې دي
اوس ما پوښتنه ډاکټر صاحب ته داد چې په پښتو ادبیاتو کې په دغه نومونو کې اصلاحات تو اړتیا شته او کنه
ولې نشته دغه ما د کتاب کې چې زما ډیزرټیشن دی دغه وړاندې کړی دی او دا کار باید د دغه یو ګرځې میز وي یو پینځه شپږ کسه چې په دې برخه کې خپوه ولري راځي چې مالي د فورمونه ونوم دا خو یو سړی جک شوی زی څوک نه ملامت کوم او هغوی د خپل کار یې کړی دی یو کس جک شوی دی یو بل نوم یې رامنځته کړی دی بیا دا دغسې اکاډمیکو مراجعو ته نه دي وړاندې شوي د نومونې چې آیا دا نوم له دې چوکاټ سره برابر راځي او که نه دا باید وشي اوس مثلا زه ته وایم تاسې دا پښتو فولکلوري ادب وګورئ دا نوموري خا څه چې داغې نه راغلي مونږ ته کنه څه چې بیا زموږ د خپلو څېړونکو بیا بېرته پیشخوان وهلی دی دا یې ګډ وډ کړي دي راځي خو اوس خو دا ولس خو تاسې ته یو نوم پرېښی دی صحیح ځنې شیان دي چې نوموري نه لري ته ورته نوم جوړی او هغه چې ولس درته پرېښی هغه خو دومره څېړنیز فکر پرې نه دی کړی راځي اوس دا څنګه کټګوري کړو کټګوري خو هغوی کار نه وو کټګوري زموږ استاذ کار
دی
ادیبانو کې مثلا ګوره زه اوس وایم کنه لنډۍ چې ته ورته وی ټاپه ورته وی خاص جوړښت دی هېڅ دې کې څه نشي ویل کېدی عروضي جوړښت یې معلوم سرو کې دیم خاص جوړښت دی دا وسته بیل د دې کټګوري وسته کار دی بیا مثلا چې دین را تیریږي دا هغه برخه چې د ولس پورې تا وتړلې په دې برخه کې ګوره ځنې دي چې فورمونه نه دي په دغه جوړښتونو کې نه راځي د جوړښت له مخې ته چاته نشي ښودلی اوس که ته یو چاته څه شی ښی لنډۍ ښی نو ته ورته څه ویلی شي ته ورته لږ تر لږ هغه عروضي جوړښت چې ټاکلی دی او ورته ښی لنډۍ په دې ورپېژني په دې خو یې نه ورپېژني چې دا عشق دی او دا محبت دی او دا داري دا خو موضوع ده
په موضوعي لحاظ خو بیا
دا خو نه شي اوس ما یې وړاندیز دلته د بیا هم دا کړی دی چې راځئ دا موضوعي چوکاټونه یو خواته کړو او اغه جوړښت لمخه چې کوم فورمونه موږ پیژندل یغه بل ډډی تکو
دغه د نومونو په برخه کې کومه داسې مسؤل مرجع اوس شته چې یغوی په کارو کې
مسؤل مرجع پونتون دی او اکاډمۍ ده خو څېړنیز مرکزونه یو تدریسي موضوعات مخکې وړي بلې څېړنه کوي دا د دوی سره کینی په دې باندې بحث وکي موږ ډېرې نور ستونزې هم پر دې سربېره لرو اوس ګوره دا د ادبیات تاریخ دا دورې چې دي په دې کې موږ څومره ستونزې لرو زه خپل فکر وایم بل خپل فکر وایي بل خپل فکر وایي راځئ چې دا نظرونه دغسې لکه دا ګردۍ مې چې دلته دی دغسې سړی تبادله کړي یو نتیجې ته ورسي یو نظرونه ورکړي او یو بل ته غاړه کېږدو زغم هم ولرو متاسفانه دا کار نه دی شوی او اوس هم اړتیا ده ورته
شاعر که د یوې ټولنې سترګې او نظر دی نو هنرمند او سندرغاړی په دغه نظر کې د سا اچوونکي حیثیت لري په فنکار برخه کې د استاد شاولي د هنري ګلبڼ له یوه تازه ګل شمالي افغان سره د هغه په هنر غږېدلی یو
فنکار
افغان صاحب پدې کوم ټول پیغو چې ته لوطن لري پردیس څومره وخت کیږي چې موسیقي ته مخه کړې ده
زما خو ډېر وخت کیږي چې موسیقي ته مخه کړې زما شوم مې چې د موسیقي دنیا ته مې غره وړل او بل دا شي تقریبا اتلس کال بکیږي تقریبا ولس کال کیږي چې زه موسیقي سره آشنا شوم موسیقي مې شروع کړې
اول سندره دی یاد چې اول د څه ویلې دي
اولنی سندره خو ریکارډینګ نه مخکې چې پکو کې موږ سمزه کوله زمزمو هم کوله دغه سندره نو هغه هم موړی لیلو سهار دې شمال دګي ولن پانډری
اوس چې کله کله زمزمو کې اتلس کال په خوانه وخت نه یادي
وړی نه یادي زما خو کې ډیر خسته یادونه دي په سندره کې خپل پلار ویله ټي وی کې یو وخت کې چې مسافرو مونږ ماشومان په ټي وي باندې کتنو هغه سندرې نه ډېر متاثر شوم بیا ډېر خوښېدل هغه بم ځان سره بیا سمسمه کول هغه نه شوم
د موسیقي په برخه کې دي باقاعده زده کړې کړي کنه
او د موسیقي په ډډه کې خو زه خپل سټوډنټ یم سکول وایم کالج نه ګرځوېټ شوم او ان شاء الله اوس به تب شروع کوم هغه یونیورسيټي چې ورته وایي هغه به شروع کوم
په سکول کې تاسو د موسیقي پروګرام مو دا هسته
مونږ چې کوم سکول کې سټډي کول نو په هغه سکول کې مونږ یو کلاس د موسیقیم لارو ده چې میوزیک کلاس پیغی تاویل چه آغا پا های سکول کی چیزو من آغی وقتی دستیو چه باید یو کورس ویلیشی ده
موسیقی
آغی یو کردیت باید واخلی نو آغا کردیت با منگ دا موسیقی چه بزمون پا سکول کی با پاقی که دام کردیت منگ غسته و هم می وسترن میوزیک می هم کرده
وسترن میوزیک غواړم یو بل دغه ستاسو کورنی بیس ته لاړ شم. دا خو ستا هغه زده کړې وي چې هغه دې په مکتب کې په سکول کې دې وکړې. له دې ور علاوه لکه څنګه چې ستاسو پلار یو ډېر لوی موسیقار دی د پښتو ژبې استاد دی، د هغه مرسته در سره څه وه؟
د پلار خو ډېره لویه مرسته وه. د پلار خو دا مرسته وه چې اول هغه کوم هنر کوو هغې نه موږ متاثر وو، نو د هغې په شوق باندې مونږ ویل چې یاره داسې ګانه مونږ کله وکړو یا به څنګه شوق هم دی چې پلار غوندې سندرې مونږ هم وویل. بیا دا چې هغې نه پس پلار سره کېناستلم او بیا د هغې نه کلاسیکل میوزیک مونږ زده کړه وکړه د پلار نه، چې کلاسیک میوزیک ډېر مهم دی چې بیس دی د میوزیک. بیا کلاسیک میوزیک نه مونږ شروع وکړه ورو 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 ورو، بیا هغې نه بعد چې کلاسیک میوزیک ته یو څه حده پورې مانا چې پوه شلو چې سندره څنګه ویل کېږي، غزل څنګه ویل کېږي، دې باندې پوه شلو، نو بیا هغې نه بعد شاعری چې کومه شاعری باید ویلی شي، سرقم طرز ویلی شي، سرنګي موزیک پیش شي، او دا ټول د پلار د خوانه موږ ته ټیچینګ شوی دی دغه مکتب.
کله چې استاد وی او شاګرد په طبیعي حاز لاغه متاثر وي او له پلار خو زوی خامخا متاثر وي، ځکه پلار یې
خسته خبر
استاد یو د هغه د استاد شاولی په طرزونو کې توپیر شته کنه؟ د سندرې د بیان په انداز کې فرق شته کنه؟
یو کس وو چې زما یاد شو دغه دا خبره اوس چې هغه ماته ویل چې دا خو حق خبره ده چې ته به د پلار بیا مانا د هغې په ځای هغه ځای نه شي نیولی هېڅکله، خو دا کې به زه دا ووایم چې ته کاپي یې د پلار دی، ته چې کله سندره وایې نو موږ داسې فکر کوو چې د پلار آواز دی، لږ لږ سره جوړېږي په دې چې زه خو متاثر یم، دې خوښېدم یې پلار ډېر زیات، او بل دا شي د هغې هنر مې ډېر زیات خوښ، نو زه چې کله طرز وایم کمپوز وایم یا سندره وایم نو د هغه رنګ پکې ښکاري.
تا مخکې هم دا د لارې خبره وکړه، ودې ویلي چې اکثره راته وایي چې تاسې د استاد شاولي کاپي یې. پښتو ژبه رښتیا هم د استاد شاولي احسان هېڅکله نشي پوره کولی، پښتانه هم هغه احسان هېڅکله نشي پوره کولی. خو یوه مسله دا ده چې که چېرته موږ ووایو که ته د استاد شاولي کاپي اوسېږي، نو موږ خو اړتیا استاد شاولي ته لرله، استاد شاولي شته
خبره
دی ژوندی لري، او معمولا په موسیقۍ کې نو لارو ته اړتیا ده. ستاسې نوې لارې څه دي؟
زما نوې لارې خو ډېرې دي او ډېر فکر هم پرې وهلی دی انشاءالله. او لا خو زه د هنر کما سټډي کړی دی یا مې میوزیک سټډي کړی دی، نو هغې وخت کې زه میډیا ته نه مروتی، اوس هم نه مروتی، دا اولنی آغاز دی زما چې کومه میډیا ته، نو دې نه بعد به انشاءالله زما لارې نوې نوې لارې دي، فکرونه مې وهلي دي، نوې نوې کلامونه دي، د بابا کلامونه دي، د خیبر افریدي دي، د خاطر افریدي دي، د ساحل افریدي دي، د ساحر افریدي دي، ملنګ جان بابا دی، زمونږ ډیر شاعران ډیر ډیره لویه لاره پاتې ده ماته.
اوریدونکي به ستاسې د زمزمې په تمه وي. څه غواړي؟
ما یو د حمزه بابا یو نوی کلام ریکارډ کړی دی او هغه به زمزمه کوم دست له غوندې خو واورته ډیر بدر ته نه وایم، له غوندې خو واورته ډیر بدر ته نه وایم، ډیر سمې پزړه کې دی لوک بدر ته وایم، ډیر سمې پزړه کې دی لوک بدر ته وایم، لو غوندې خو واورته ډیر بدر ته نه وایم.
دایونه کلام دی انشاء الله.
چیم پو کوی کې د سکارونو د ناسزا تیم پو کوی کې د سکارونو د ناسزا بیا په دا غلا چرتا تګه کاروان راولې بیا په دا غلا چرتا تګه کاروان راولې اوس هم د هجران لمبو اوس هم د هجران لمبو شی بی دوبار راولې یا الهی راولې یو زل می جانا ناولې یا الهی راولې یو زل می جانا
انسانی ژوند بیلابیل شیبی خوندی کوي او د دې لپاره چې د ژوندانه طرز پیښو او ننګونو پاړه په هنري ژبه پوه شو کیسه لیکو او یا هم کیسه وایو هم د ارزښت چې لنډه کیسه او یا هم د کیسیز ژانرونو نور چوکاټونه په نړۍ کې ډیر مشهور دي د زرپانې په نننۍ پاڼه کې مو لنډه کیسه په وینو سور په سر له انتخاب کړه دا کیسه زموږ همکار وګمه جبار خیل وړاندې کوي
زرپانا پوینو سور پسرلے ماشومانو په باغ کې لوبې کولې کله به د خندا غږ پورته شو او کله به د ژړا غانو کله کله خو به یې د منځه د وا ادې غږونه هم را پورته شول سور سرې ادې د پالکو په پاکولو بوخته وه بیخي د هغوی په چغو غوږ نه راپاوه له څو شېبو وروسته یو ځل بیا د ژړا غږ را پورته شو ادې هله چې ټوله یې په وینو سره کړم ادې چې د وینې لفظ واورېده رنګ یې وتښتید ټوله ورپېده بیا هغه پخواني وختونه وریاد شول بیا یې په سر کې د چورلکو آوازونو انګازې وکړې راپورته شوه ولې د باغ له کونج نه نبیله را روانه وه په سر یې دواړه لاسونه ایښي وو وینو یې په تندې لارې کړې وې وایي ادې دې درنه جار شي دا چا دا همي ولې ولې په دې څه بلا راښکته شوې وه نبیلې بې واره چغې وهلې دې سور بزوړک را باندې د لرګي ګزار وکړ نو ولې ادې هسې دروغ وایي ما ورته وویل چې ګلان مشکوه او دې راشکول د لاسه مې لرګی خطا شو او د دې سر پرې ولګېد ته وار وکړه سور بزوړکه پلار خو به دې راشي که نه سور سرې ادې ژر له خپلې ملانه سور دسمال را خلاص کړ او د نبیلې سر یې پرې کلک وتاړه غرمه شوه په باغ کې نری نری هوا ټولې ونې یو بل سره په خبرو راوستې وې بلبلانو هم د ګلابو له مخونو مچې اخیستې هلته په کټ کې سور سرې ادې او نبیله یو ځای پرتې وې د کټ لاندې د اوبو سور منګوټې ایښې و په ویالې کې نری نری اوبه روانې وې بیز بیزکیو ترې ګیر چاپېره اتمونه اچولي وو کله به په اوبو ورغوټه شوې او کله به د ویالې د غاړې په نرمو او سرو وښو کېناستې. په ټول باغ یوه اتینا وږمه خوره وه. د باغ په بل سر کې د انګورو تاک د څپرې لاندې د زړې درې د پاسه ماشومان پراته وو. چا مخ یوې خواته اړولی و او چا بلې خواته. داسې ښکارېده لکه چې د یو بل نه مرور وي. وړوکی واسې د خپل ماشومتوب په خواږه خوب پروت و. کله به یې مچ په یوه خیرن اننګې کېناست او کله په بل. آن کله کله خو به یې د پوزو په سورو کې هم ورننووت. پاس په انګورو تاک کې د کشمشي انګورو غنچو هم تالۍ وهلې. ګرچاپېره ترې د سرو غمبسو بنګار و. د صبر د ونو په څوکو کې توتیانو هم نغمې ویلې. ټوله فضا رنګینه وه. هرې خوا د پسرلي مستو وږمو خپلې وزرې خورې کړې وې. د مرغانو او بلبلانو مستو مستو آوازونو ټول باغ په سر اخیستی و. د باغ دروازه په ډېر زور سره را خلاصه شوه. سورسرې ادې د دروازې له درز سره په کټ کې نیغه کېناسته. کلمه یې درسته کړه. دروازې ته یې پام شو. یو ځلې بیا تیر وختونه مخې ته ور ودرېد. تورې اوږدې او وحشتناکې څڼې، اوږده کالي، تورې اوږدې اوږدې موزې، په اوږه ماشیندارې او راکټونه په یوه شېبه کې له سترګو تیر را تیر شول. سورسرې ادې هک حیرانه د دروازې خواته ګوري او نه پوهېږي چې څه وکړي. لکه د بوت په څېر ناسته وه. نه یې له خولې څه ویستلی شول او نه یې څه د لاسه کېدل. بیخي بې دمې شوه. ټول روحیات یې بایللي وو. بیا ورته هغه څه رامخکې شوي وو چې دې نه غوښتل رایادې کړي. لس پنځلس دقیقې به لا نه وې تېرې چې حالات کټ مټ د پخوا په شان شول. لاندې مخ پټې د اوږدو څون خاوندان په اوږو ماشیندارې او بره په هوا کې بنګنې چورلکې. له څو شېبو پس د باغ حالت بدل شو. هغه باغ چې لږ مخکې پکې د مرغانو نغمې اورېدل کېدې، هغه باغ چې بلبلانو له ډېرې خوښۍ نه پکې له ګلانو مچکې اخیستې، اوس په سورته نور بدل شو. د باغ ټولې ونې په بل مخ پرتې وې. څو ځایه ژورې ژورې کندې جوړې شوې وې. په ویالې کې د توتیانو ورانې ځالې روانې وې. له ویالې سره په خوا کې نبیله بې پښو پرته وه. سورسرې ادې هم خپل دواړه لاسونه په ټټر ایښي وو او ستونې ستاخ پرته وه. وړوکی واسې هم د ګلانو د رژېدلو پاڼو په منځ کې په ابدي خوب اوده وو. خو بس ها چې سره وو خو بس شنه وو. خو چې شنه شو داسې سره شو چې سره یې ځان پورې حیران کړل.
د ادب جام په نننۍ برخه کې به د لیکوال او څېړونکي ملا عبدالباقی کاکړ د ژوندانه احوال بیان کړو. د ادب جام دا برخه سهار ګل میرزا وړاندې کوي.
ادب جام
ملا عبدالباقی کاکړ افغان. ملا عبدالباقی کاکړ افغان د 1201 هجری قمری څخه وروسته د کندهار په خار کې زیږیدلای او په 1444 هجری قمری کې له دې دنیا څخه کوچېدلای. عبدالباقی کاکړ د خپل وخت یو پوه عالم او صوفي سړی و. د به همیشه د دینی احکامو تبلیغ کاوه او د دې مقصد لپاره په 1440 هجری قمری په شاوخوا کې په پښتو ژبه اوګه مسنوی د تهذیب الواجبات فل تخریب العادات په نوم یو کتاب لیکلی چې شپږ سوه بیتونه لري. د دې کتاب زیاته برخه د سراج الاخبار د 1260 هجری قمری کال د میزان د 15 په ګڼه او همدارنګه د دې کال څخه وروسته په نورو ګڼو کې هم خپره شوې ده. ملا عبدالباقی کاکړ افغان دغه کتاب د امیر عبدالرحمن په اثر کې شروع کړ او سراج امیر حبیب الله په نامه ختم کړی دی. نوموړي تر مصر، حجاز او کلکتې پورې پلی سفرونه کړي دي. د هند مشهور عالم، مفسر او سیاسي لارښود مولانا ابوالکلام آزاد خپل ترجمان القرآن تفسیر د افغان په مجهول نوم اهدا کړی دی، ځکه چې د عالم د قرآن د تفسیر د ځینو پښتنو لپاره تر کلکتې پورې پلی تللی و. د یوه یاد شاعر په توګه د ده د اشعارو زیاتره مفکوره دینی او اخلاقي ده، خو ځینې تاریخي، انتقادي، اجتماعي، اقتصادي، ملي او هیومانیستي حالت هم پکې شته. د ملا عبدالباقی کاکړ افغان زړه له ملي او مذهبي دردونو څخه ډک دی، چې دغه خبره د ده په دغه دوو بیتونو کې ښه محسوسولی شو. او د خپرونې دا برخه هم په همدې بیتونو پای ته رسوو. دی وایي: ټوپک خاص باب د دین دی، خوار سړی له تبر زین دی. ټوپک خاص باب د دین دی، خوار سړی له تبر زین دی. پڅه توره دې تیر کړه، پڅه توره دې تیر کړه، کدی رب ته تندې سپین دی.
شاعر د زمان تیری، رواني او راتلونکي صحنه په هنري انداز بیانوي. کله ناکله دا هنر سرحدونه مات کړي او د ټول انسانيت لپاره شي، او کله هم د یوې ځانګړې سیمې او یا ژبې لپاره. په ورېښمین خیال کې مو د روان زمان ویرجن سفر کې تا لیکل شوی نظم رانغښته. ملتیا مو وکړئ. پدی خاور کی مین یو گنہگار دے، پدی خاور کی مین یو گنہگار دے، حل تمین پس پی چلو کان تھلی، دل تلاہم مینان پکان ولی، حل تلاہم یو مین دویم بادشاہ دے. دل تو اسم معشوقہ پر دو کی پٹا، حل تو اسم د مین پخوا کی اوسی، دل تمین تپس پک قتل کی، حل تمین دا لہر مقام الوڑا، دل تو اسم د دیدن پارمان مڑ دی، حل تو اسم د یو بل سترگ کی اورک دی. دل تو اسم د دیدن په ارمان مړ دی، هلته اوسم د یو بل سترګو کې ورک دی، دلته اوسم ژړاګانې پټې کیږي، هلته هیڅ قاموس کې نوم د ژړا نشته، دلته اوسم ارزوګانې وژل کیږي، هلته مینه ده او مینه پالل کیږي. دلته هر قدم د شک پر بنیاد سپور دی، هلته مینه کې ګمان په یقین اوړي، دلته لا هم سرنوشت بل په لاس وی، هلته ژوند د هر چا خپل اراده ده، دلته لری دی یوسف له خپل یعقوب، هلته زار وی معشوقان له خپل محبوبه، دلته اوسم ژړاګانې غلي کیږي، هلته ژوند په خنداګانو کې تیریږي. د شلمې پیړۍ ډیر کلونه تیر شول، د شلمې پیړۍ ډیر کلونه تیر شول، یویشتمه په تیزۍ سره روانه، خو د ورور له خپل ورور سره دورانه، زه جدا یم له تا او ته له مانه، وایه څه وشول دا څه کیږي جانانه، ته خفه یې زه خفه یم له تانه، یم لرې زه له تا او ته له مانه. د شلمې پیړۍ ډیر کلونه تیر شول، یویشتمه په تیزۍ سره روانه، خو د ورور له خپل ورور سره دورانه، زه جدا یم له تا او ته لمانه، وای څه وشول دا څه کیږي جانانه، ته خفه یې زه خفه یم له تانه، یم لرې زه له تا او ته لمانه. دلته هر یو سړی غلی، دلته هر یو سړی غلی، هلته هر سړی ګویا دی، دلته اور راښکته شوی، هلته ژوند نه مینه څاڅي، دلته مینه شک کې ورکه، هلته مینه ده بس مینه. خدای دانو څنګه ویشو، خدای دانو څنګه ویشو، چې زه اور باندې سوځېږم او غره پورې خاندي، خدای دانو څنګه ژوند شو، چې زه مړ یم خو ژوندی یم، خدای دانو څنګه شور دی چې خاموش خاموشي ده، دانو څنګه شور دی چې خاموش خاموشي ده، خدای دانو څنګه یار دی چې په شکل دا غیار دی، خدای دانو څه دنیا شوه چې یوازې پکې اوسم، خدای دانو څنګه زړه دی چې دی ډک له تور نفرت، خدای دا څنګه محبت دی چې په شک پکې بنا دی. خدای دا څنګه محبت دی چې پر شک باندې بنا دی، خدای دا نو څه نظر دی چې د هر چا خوا ته اوړي او یو کس ورځنې ورک دی، خدای دا څنګه انسان دی چې په خپلو کې یو بل خوري، خدای دا څنګه ارمان دی چې نیمګړې نیمه خوا دی.
خدای دا څنګه ارمان دی چې نیمګړی نیمه خوا دی خدایه دا څنګه عزت دی چې د بل بې عزتي ده خدایه دا څنګه تعلیم دی خدایه دا څنګه رڼا ده خدایه دا څنګه نظام دی خدایه دا څنګه تعلیم دی خدایه دا څنګه رڼا ده خدایه دا څنګه نظام دی چې له سره ګډوډي ده خدایه څنګه خدایه څنګه خدایه څنګه خدای زار دی لخدایشم خدای زار دی لخدایشم خدای زار دی لویشم خدای زرشا خدای زرشا خدای زرشا په یو کونو په کون دی موږ لوی شر خلاص کړه دا کوچنی دنیا کړه ورانه چې دا دلته هلته ورک شي
په خردا زادې د مخ نه جوړ کا مودې وشوي دارش نه تماشا کوي د فرش یا خدای